السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د ستیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. ستیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوري بللې. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو توري نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو د وکتونکې نظر هم پوښتلې.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي، ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر او شته رسیدلې دي، ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
We are deeply concerned by the systematic
institutional په جوړه توګه په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیه د اوکراین په څلور سیمو کې چې تازه خپل خاور سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تېره څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ما چې مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسېږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادام باغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بې پورې خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او 40% په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې وکال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډېر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
While all scenarios rely on continued
نشته ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالی مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزینا د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد ورسره د مهال لاس او ګریوان دی؟
لبد مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حقله سیده او رښتیا زمونږ اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. بزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو، که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته، که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شیان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي، نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوی دی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی، او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتی سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکره ترانسپورت او هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ و هغه هم تقریبا 80% په تب درېدلی دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب درېدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی، ځکه چې د سویفټ سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک، لکه IMF، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی، کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خنډ ګرځي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستیو موندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایي ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډېره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او کسانو چې په اقلیت پورې تړلی دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري یوه ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا 2 مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو 4 سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6 یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه 4 سیمې په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناتو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 50% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او لدې کابل ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې لستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو خکولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لري لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې میسیج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغه تخیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چاته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلا در توایم سی پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفی ده. ما سی په دې کې ډیر توجه وسی او د خلک خدماتو شي سی هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل ګټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فاميلي هغه غړي تینه لري ویني شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسي ولري. اړوند مسولونه هیل لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېر لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي. دا سہولتونه د ولس لپاره باید د غرامنس
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بیولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزی چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابراتي شبکو نه استفاده کړې ده، که هغه ایم ټي ان د افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر زموږ کاروبار دلته موږ پیشه تجارت ده، زموږ ټول کار له انټرنیټ سره ده، ځکه موږ آرډر اچو کمپنیانو ته او موږ مال غواړو، نو موږ میسج په وخت سره نه سنډ کیږي.
بل لوري ته چارواکي وایي د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو پرخه کولو او د دې برخې د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولسته نامګزیر ورکوم چې انشاءالله چې په لنډ وخت کې دا نه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي، د دې زیر ورکوم چې انشاءالله موږ دا د 3G خدمات به 4G ته وړي او 4G کېږي به، او له دې سره هم زمانه انشاءالله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او ښه کېږي به انشاءالله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولی.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بېوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړې چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و، خو د بېوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پریښي او کار کولو ته مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د بېوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000-18000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجي او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي، خو د بېوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نامیو تقریبا 1-2 سال هم
سموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب و، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم تر څو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم موږ غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي لامل زیات شمیر کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي ستونزو او بیروزګاری د خلکو ژوند تریخ کړی او له همدې وجې یو شمیر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولیږي.
له بدخشان ورزو روزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د روزګان اوسیدونکي له یوې خوا له لوږې سره مخامخ دي، خو له بلې خوا یې د ژمي او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دا چې د دوی شکایتونه څه دي، زموږ خبریال لور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو
چنده لوړېږي.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دوه نشې نه برابرولی. دغه کسانان را خبر دي، کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه، شوالهم د مړتیا په ولا کوه. دا کسانان را خبر دي، نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ او په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي، نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلن هغه ولې د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونګې څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم، زه دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته، یا د نن شپې وړسته اوسم را وتلی یم. بس د سلام شي چې خالي یو وړله نه لرم، نه به نور څه شي ته خبره ری. لاړم په هلمند کې مې نیښ وه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما دسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم دسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړي یا لاج ما جتواله ته خیر ورکړي کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده. خو د جیبې ژمی بيخي په یاد هم نه دي، وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده.
یا د سال له لمه د ماشاب له لمه زو یا دغه په جنبر نه سم کومک نه راسره کی دا کدل کی پیدا کم وې سم نه خورم. هم دغه حال مې دی بالا هم د ا د سپې سپایل ته پریزي زماته سپیال بتانه.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان نه ترغه ولسوالۍ نه خبرې. تاسو باید بشر حقوق تاسو لار ته د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومت تښتي، طالبان نه والته نه
ترکیان پوشه دانی شي په زور باندې په دیپوټي ایران ته ایران کې بیا غل نه شي هر یو 2000 ډالر ته د وحول او د تکول په زور کې نواړي دون ظلم د ترکیه راوړل چې عقل کار نه کوي ته بشر حقوق نقصول وایي وځي.
السلام علیکم جدید رادیو ټول کارکونکو ته منګه تخاوت ولی نه راکی کله یو شی وی کله بل شی وی کله وی یو هفته بعد کله وی بل سبا دا دروغ سپیدا کی لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی اسم طالبان دی کی لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی دا کوشش کوي دا من پیغامونه نشر کی چې دا من تخاوت راکی والسلام.
ورو زما سره شبکې کار د یو خدای د درشته راځي جلمن ورته نوزاد مسوري د پښ په علاقه کې یو خدای راځي د زما سره او تلکی په سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په مکړې لاندو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د 35 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یوه کمپ کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی دی. سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنۍ رسنیو ته کار کاوه طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپل منځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالان دواړه د طالبانو لخوا په نخښوي او خځینه خبريالان بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابر کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیايي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیايي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 1500 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مژگان اعلان لودی. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د یو نندارتون پر مهال تایید کړی چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پانه در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونه ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اکتوبر 11 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او نجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د نجونو ورځ لمانځله. خو سږ کال د نجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره نجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د نجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د نجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد نجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پیل کې په کابل ښار کې د دوو تنو نجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو. لاره مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دی او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزی ندارم. سرپرست شرم هستم. پدرم شهید شده. روز 150 روپم کار کنم. خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیزی ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دوکان لري. نوموړي وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی شي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المانځنه بې معنا وي. د نجلۍ باور وکړه چې 14-15 کلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا هم کوم څوک چې راځي د پوجو اخلي دي ته په بعد لهجه یو ډېر اغلي دي زه چې تېږم ورته ګورم یعنې زما غیرت دانه چې برداشت کولی یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي یعنې بېخي ورته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیرنی وایي چې له شپږم ټولګي نه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل هغه څه دي چې جبران به یې په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جغرافیو عمده ستونزه د فعلاً دپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي وروسته د هغې نه باید لاړ شي پاکستان ته او وروسته د هغې نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جغرافیو پر مخ تړل شوي دي خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسمه پورې. اکثره جغرافیې خو کمدا د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، ځکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی چې نهکه مکتبونو ته لاړ شي یا د فاصلې د وجې یا مثلا د نورو مشکلاتو له وجې دوی نشي کېدی اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونه وکړي، د سرک سر کارونه وکړي یا شاقه کارونه وکړي یا مثلا سرک سر ګدایي وکړي، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثره جرګې په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پوهېږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک سر جنکې ګرځي د شپې تر ناوخته په سړکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاس او ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً توسحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځکه په جار شته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږم نه پورته یا که د لاندې مهي ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري. اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي چې دغه بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نهکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودېږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. مخکې دن شو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاسو ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو د حقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې ادامه لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې نه ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي، اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
د آخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې د اوږدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دې به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، د بدرواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې د پاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. دا خپله یو لویه بدبختی ده او د خوزو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولی یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هېواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه رشپه هغه وده ونه کړي کوم چې باید وی کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولی شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم. یو نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غورو دې هم شیدې ورته ورکړي. د دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره ناکره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې د دوی له ماشومتوب نه لاس ویته غځي وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخره غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي بي دي؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته. او په دې حق لا ډیر اسناد دي نړیوال اسناد او ملي کچا باندې چې د امنیت په تامینې دوکې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظر د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائلي لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا د چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت دا. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفه وي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس با صاحب، سالی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي. هیلت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پرې بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو، دا و د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
در نگڑ پی غور چی در نگڑ پی غور